درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم بسر کپا مخری د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنگهای سازمان غونډې ته خپل وینا د افغانستان د حالاتو په اړه خبرو پیل کړه او وی ویل پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې ده په ازبکستان کې د شنگهای د همکاري سازمان یا د اس سی او د غړو هیوادونو سرمشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د امنیت سیاست اقتصاد او سیمه ییزو چارو په اړه خبرې کړې دي د خیبر پښتونخوا په سوات کې ځایي خلکو د طالبانو د بیا راتلو او د ترهګرو فعالیتونو خلاف نن یو ځل بیا احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی په خپله سیمه کې امن غواړي د پاکستان سترې محکمې دوه قاضیانو د سترې محکمې مشر قاضي ته په یو لیک کې د هغه په وروستۍ وینا باندې خپګان ښودلی بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملک کې له وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کړې او د موسمي بدلون نړیوال پوهان په یوې تازه څېړنه کې وایي چې روان کال د تودوخې له امله په پاکستان کې لوی سیلابونه راغلي د بلوچستان په توبا څخه سیمه کې د مڼو یا سیبانو باغ لرونکي وایي چې وروستیو سیلابونو کې د مڼو باغونه ویجاړ شوي او له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د جمعې ورځ د 2022 کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده په خیبر پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده لکه څنګه چې مو د خبرونو سرټکی کې واورېدل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنگهای سازمان غونډې ته خپل وینا د افغانستان د حالاتو په اړه له خبرو پیل کړه او وی ویل چې پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او د پاکستان سوله د افغانستان سولې پورې تړاو لري په دې اړه اسلام آباد څخه د ډیبي خبريالي رابعه پیر یو راپور استولې
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ازبکستان سمرقند ښار کې شروع کیدونکې د شنګای کوپریشن ارګنایزیشن دوه ورځنۍ غونډه کې غړو هیوادونو مشرانو د امنیت سیاست اقتصاد او سیمه ییز چارو په اړه خبرې کړې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایسیو غونډې ته خپل وینا د افغانستان د حالات سره پیل کړه او وی ویل په اوسنی حال کې پر افغانستان سترګې پټول به غلطي وي دوی زیاته کړه د بشري مرستو ترڅنګ نړیوالې ورورولوی باید افغانستان په اقتصادي توګه مضبوط کړي او په دې اړه د افغانستان اساسي خلاصولو ته اړتیا لري دوی پر افغان حکومت هم د عام خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او لشکري حقونو ته درناوی او د دې ترڅنګ ترهګرۍ ته مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو ژغ وکړو د نړیوالو چارو په پروفیسر عبدالشکور وی او ای ډی وسره خبرې کی وای
د زیاتره د غبل ملکونو چې دغه بلا واسطه یا بل واسطه افغانستان د مسلې په دوی باندې اثرات کیږي او د دوی اثرات په افغانستان دنه چې کوم حالات دی پای باندې خو ور سره سم بیا د خبره هم هیرول نل شي په دغه ریاستونو کې دنه هم ځان بلا بیل مفادات لري په افغانستان کې په علاقه
اس یو د سرمشرانو د غونډې په څنډه کې د هیوادونو د مشرانو غونډې هم سویم د روسي حکومتي خبری ادارې ار ای ای تر مخه روس صدر پوتین د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدنه کې ویلي چې روس ته پاکستان ته پایپ لاین د لاري د تیلو رسد ممکن دی د شهباز شریف د دفتر لخوا یو بیان کې ویل سوی وزیر اعظم د پاکستان شمنی یو ځل بیا تایید کړي چې د روسیې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خزه ګټو په ټولو برخو کې همکاري پراخي او پیاوړي کوي چې پکې خوراک امنیت سوداګري او پانګونه انرژي دفاع او امنیت شامل دي
پاکستان غواړي روسیا سره د انرژي والا تجارت والا اړیکات وساتي په دواړو طرف ته ملکونو طرف ته اړیکې شته او بالکل پکا رمنده چوش او یو دا چې عملاً با تا و خوشی ماخله لګه ګرانه ده خاص کر د یوکرين په مسله چې د روسیا خلاف
پنځشنبه په ورځ پوتین د سرمشریزه او غونډې په سنډه کې د چین د صدر شي جن پینګ سره هم ولیدل او دا یو منل چې چین په یوکرين کې د روسیې د جګړې په اړه پښتني او اندیشنې لري چین په سرګنده د روس د اوه میاشتې يرغل په اړه به طرفه دریس خپل کړی د اس یو غړي هیوادونه د نړۍ د آبادی د شاوخوا 40% نمائندگی کوي او د نړیوال اقتصاد د 25% برخه لري رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دیوا ده لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان یا د ایس سی او د غړو هیوادونو سرمشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د امنیت، سیاست، اقتصاد او په یو شمېر نورو سیمه ییزو چارو باندې خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل وینا د افغانستان په اړه خبرو او پیل کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان سوله د افغانستان سولې پورې تړاو لري. په همدې موضوع ورزو په نیویارک کې د ډی بی له څېړونکي جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوم. خټک صاحب، کدمه غاوري خبرونې ته خرغلاس سړی مشي.
ډیره مننه مجاهد صاحب، تاسو ته کوم کوردین کو تړې سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام کور ودان. خټک صاحب، په دغه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د پاکستان اواز دا څومره نړۍ ته د منلو وړ ده، ځکه چې تاسو ته به تر معلومه ده په تیرو شلو کال کې د افغانستان ټولو جمهوري حکومتونو په افغانستان کې د نامنۍ او نارامۍ ټول اپړه په پاکستان اچوله.
په ما خیال دا ده چې یو خو لکه دا پالیسی لکه دا سوچ او فکر نه بهر زی چې یو هیواد شته دی هلته کې یو داسې حکومت هم شته دی چې چا دا خیال دی چې هغه دا حق لري چې حکومت وکړي هلته. او بیا دا چې سی او کې د افغانستان هم یو حیثیت شته دی، هغه هلته کې بحث چې مبصر شامل دی. نو په دې موجودګۍ کې که عمومي توګه باندې د بشري مرستو په حواله خبرو شي، لکه ازبکستان صدر هم داسې خبرې کړې دي، نو هغه خو پوهه کې راځي. خدا دې چې تاسو په دغه غونډه کې داسې خبرې شروع کړي چې کوم ځای کې تاسو وایي چې زموږ امن افغانستان سره تړلی دی. دا خبرې ټولې ټیک خو دي، خو پیغام څه دی؟ پیغام لکه دنیا ته تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو افغانستان چې کوم خارجه چارو کار دی هغه تاسو په خپل لاس کې اغستی دی، تاسو بلته وی دا خبرې وکوي؟ تاسو د پاکستان خبرو کوي؟ افغانستان یو آزاد هیواد دی، هغه هلته کې چې هر څوک مشران دي ځانته هغه حکومت لري او هغه نړۍ سره چې کوم هر قسم ته تعلق دی دا د هغه کار دی. لہذا ما نه دي کار چې که بشري مرستو په حواله خبره کېدل نو هغه کې هیڅ غلط نه و. زما په خیال خو دې نه مخکې تک چې کوم دی هغه ماته لګ نامناسب ځکه ښکاري چې افغانستان او پاکستان تعلق چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړله چې دا پیچیده هم دی او نازک هم دی. نو دې کې چې هر کله د پاکستانی واکمن چې نړیوال چې داخلي لوی سازمانونه چې ایس سی او په شانته الته چې کوي نو په کار دي چې هغه چې هر کله سم بیان ورکړي نو احتیاط دی کوي. او احتیاط چې کوم ځای هم دکړه دي چې افغانستان یو آزاد هیواد دی او پریک دی چې هغه خپل مقدمه نړۍ ته خپل پیش کی. او دا ضرور ده چې بشري مرستو په حواله سره که څوک اپیل کوي نو هغه خو هر څوک کولی شي، هغه کې ته ماته بدنخ کاری. خو دا زمانه د خیال چې دا ضروری او دا یو غیر ضروری بیانو په کار نه ده چې شهباز شریف صاحب په دې باندې زیاته روشنایي اچولې. پاکستان دومره تباکاره نه تیریږي لګیا ده او الته کې دومره سیلابونو دومره خلک برباد کړل، نو په کار خدا و چې الته په دې باندې خبره کړې وي. دا نړیوا په دې سیمه کې چې کم کار کاروبار دی هغه په حواله خبرې کې دی شولې. نورې چې کم دا نړیوال تو د خو اقليمي بدلون په حواله هغه خلک باندې اشاره وکړه، خبره وکړه چې کم کیس په دې تشته دي. خو سوال دا دی چ آیا پاکستان د لپاره صرف دغه دوه مسایل دي؟ دین علاوه نشته دي. پاکستان ته لپاره دومره لوی مارکیټ بهر پروت دی چې نړۍ نور هوادونه داسې چې کومه غونډه وی هلته کې نه یوازې دا چې سفارتکار په ذریعہ خپل کار کاروبار ته ود ورکوي، بلکې اوس دا چې نور هوادونه سره خپل اړیکې هم کوي. شهباز شریف صاحب یو سولیدنه مکرلې مهمه وي، خو ترڅو دا چې کار کاروبار په حواله سره ما په خیال دلته نه صدقه لوی کمالي پیغام را نغللو وجم د کواچ توجه سو مختلفو ځایونو کې و چې کم کې څه ځایونه ډیر غیر ضروري و چې کم کې افغانستان هم شامل دی. افغانستان کې بشري ناورین روان دي، هغه د پاره که څوک هم خبره کوي کغه پاکستانه واکمنی او کنړې هر څوک وي په کار د چاګه کې بدیت نشته، ځکه دا د عام افغانانو کار دی. او چې دین علاوه چې هرته وی هغه پاکستان افغانستاني آزاد هیواد دی، پاکستان د نه په کار چې پدې کې کیسو کې ځان واچي چې کم دا همیشه نه چولې دي. او چې کم نو تاسو روم جوړی چې کم طرف ته تاسو دا وویل چې پاکستان په کله سوهنه کوي او یو دا خپل حق غني چې موږ په دې باندې خبرو کو. هر سړی کاغه پاکستان په حق کې وینو هغه بده ته مثبت نظر تر ګوري، خو هغه خلک چې کم پاکستان باندې شکمن دي داسې بیانونه خو هغه شکونه نورم زیاتوي. په زمانه د خیال چې د دې ضرورت و
مننه. خټک صاحب، په کابل یا په واک باندې د طالبانو د قبضې راهیسي داسې اندېښنې اوس په سیمه او په نړۍ کې په کومه کچه دي چې اغل تلا تروسه هم ترهګری په بشپړه توګه لمنځه نه دتللې؟ پاکستان مثلا د پاکستان د ټي ټي پی دلې پاړه اندېخنې آلته یا چین خپل اندېخنې لري، په دې برخه کې سړونکو په کوم نظر دی او نړیوال څومره ویره لري؟ لا تروسه هم
ډیره زیاته ویره لري. ګوري کله چې افغانستان خبر راشي تاسو په ذهن کې یا تاسو چې کوم خبرونه اوري نو څه شي مخه ترازي؟ یو دا راځي چې د افغانستان خاورو به تر خګرې لپاره نه استعمالېږي. چې کله طالبانو او د امریکې ترمنځ د تړون کېدل په دوحه کې، هغه وخت هم دې نه دا یو ژمنه غستل شوې وه چې تاسو به افغانستان خاورو تر خګرې لپاره نه پرېږدي. او بیا چې کوم مونږه اوس ګورو چین خپل ډېرې زیاتې درنې اندېښنې لري، روس ډېرې زیاتې درنې اندېښنې لري، د سویلي آسیا هیوادونه ډېرې درنې اندېښنې لري، ورسره هند ډېرې درنې اندېښنې لري، امریکا او نور هیوادونه چې کم په افغانستان پوله نه دي پراته هغه هم ډېرې درنې اندېښنې لري. ځکه چې دې په نتیجه کې چې کله داسې ترخګرې ډلې په افغانستان خاوره وي نو هغه عام افغان لپاره هم خطر دي او د دې سیمې هیوادونو لپاره هم خطر دي. نو زما خیال دا دی چې هم دغه یو وجه ده چې که خبره ده بشري حقوقو شي، که خبره ده ښځو حقوقو شي، که خبره ده جنکو حقوقو وشي، او که خبره عمومي حکومت کولو شي، او چې کم قسم ته حکومت په کومه طریقه چلیږي، هر لحاظ سره نړۍ زما نه دی خیال چې طالبانو د کارکردګۍ نه تر اوسه پرې خوشاله ده او دا غیر ټوله کې لوی نتیجه هر چا په مخ کې ده چې تر ننه پورې طالبانو حکومت په رسمي توګه یو هیواد هم نه دی منلې. چنګ کم کې هغه هیوادونه هم شامل دي، پاکستان ونته او بیا چین هم ورته ستاسو واچوي، ایران هم ورته واچوي، دا روس هم ورته واچوي چې هغه اوس پورې دا رسمي توګه باندې حکومت نه دی منلې. او بیا په ملګرو ملتونو کې هغه چوکې چې کم دی وای چې مونږه حق دی هغه مغې ته اوس پورې نه دی ملاو. نو طالبانو د پاره ما په خیال چې کم نړۍ غوښتنه کوي دی ته پکا چې هغه ته وکیږي، ځکه چې نقصان د افغانانو دی، نقصان د افغانستان دی.
او خټک صاحب، روسي پښتنه به بیا هم د شانګهای د غونډې پاړه وی الته پسیمه کې هم غاڼو چېډونکو ویره سرګندونه چې دا غونډه بیا هم د دوی په اصطلاح د چایو د څخلو یو غونډه نه وي، په دې معنی چې د پایلو پاړه اندېخنې موجوده وي. په دې غونډه کې د 15 یا زیاتو کم هیوادونو استادو لسمشانو غډون کړي وو، چین او روس هم پکې وو. تاسو څنګه غنئ چې مثبت پایلې به هم ولري کڅنګ؟
ګوري مثبت پایلې او سوال دا دی چې مثبت پایلې مونږ وایو څه ته؟ که مثبت پایلې دا وي چې الته کې لوی تړونو شلو کم درلاندې سفری ټریډ اګریمنت کېږي، یعنی هیڅ یعنی بغیر دا ټیکسونو تجارت په دې سیمه کې شروع شي، نو هغه لوی پرمختګ نو مونږ ویل چې نتیجه وا کده په نتیجه کې دلته کې یو داسې تړون شوی چې مونږ به ترغرې پر ځد ټول یو ځای کېږو، همکاري وکړو، نو کده څه شوی بیا خبره وا چې کم کنیکټیویټی دا، یعنی چې په دې سیمه کې لکه چین چې کم بیلټ روډ انیشیټیو شروع کړی دی، یعنی چې کم هغه د شرای ریشم یا چې کم هغه جوړی لګیا دی د پاکستان کې سی پیک، او بیا ایران کې مغی شروع کې لګیا دی، افغانستان په کې چول غواړي، سویلی آسیا کې هم چین لګیا دی کافی کار کوي، نو هغه په حوالہ هم څلوې تړون شوی نه هغه هم سمخه ترانه غلولو. نو یقینا چې دا یو ډیر لوی لکه د سازمان دی د نړۍ ټولو کې لوی، یعنی دا تاسو غوري چې د کوم د دې سازمان برخه دی هیوادونه ممبران چې کوم دی هغه د نړۍ چې کوم آبادی دا تقریبا 60% آبادی د دوه هیوادونو کې ده، او د نړۍ چې کوم ګرانډ ډومېسټک پروډکټ جی ڈی پی یا قومي پیداوار چې کوم دی د نړۍ هغه 30% په دوه هیوادونو ناراضي نړیوال کا چې کوم هغه د کار کاروبار دی. نو مهم دی په دمانه د خیال چې دې کې څه ډیر لوی کمالی قسم ته فیصله وشولې یا څه ډیر لوی کامیابی تر لاسه کړلې، او یو موقع وا چې د سیمه هیوادونو مشران کې ناستلو، یو بل تر خبره تر یو کړلې، یو بل تر مستقبل په اړه اړیکو حقوقو د پاره ژمنې وکړلې، خو بیانونه راغللو، او فلحال تر اوسه پورې اما ته څه ډیر زیات چې کم ته وایي ډیر زیات کنکریټ یا ډیر مستند قسم ته یا ډیر ښه چې کوم نتیجه ده چې کوم ډیر لوی اثر لرونکي نتیجه وي هغه تر اوسه پر مخه ته نه راغلي، او دا وا چې ډیر مهم غونډه ده کوه چې د دې سیمه ډیر لوی طاقتونه دلته ناشتو، او خبره ترې کولې پاغه کې چینمو روسومو هندمو پاکستانمو د سویلي آسیا هیوادونو او دا ترکیه صدر هم په خصوصي توګه د غونډه ته راغلي، رجب اردوان هغه هم دلته سفر باندې راغلی باوجود د دې نه چې ترکیه د ایس ای او غړی نه دی هغه خصوصي ایو ملما په توګه باندې راغلی ولته نو اهمیت نه انکار نشته دی نتیجه ماته ډیره کمزوري ښکاری په حال
ډیر زیاته مننه جهانگیر خټک صاحب کور مودا
ډیر مننه
د دیو سره اوسئ.
درنو قدر منردون کول ملتیا مبندنه او وسم رازو د اوکراین د ورستۍ او حالاتو پاړه له اوکراین څخه تازه ریپورتونه چې کوم راغلي دی پاغي کې ویل کیږي د اوکراین په ایزم خار کې یو ډلیز قبر مندل شوی داسې چې تر سلور سوات سلويختو زیات مړی پکې وو او ایزم هغه خار دی چې یوازې څو ورځې مخکې ترې روسي ځواکونه وتلې دي. بل پلو د امریکا ولسمشر اوکراین ته د شپږ سوه میلیون ډالرو په ارزښت نوره پوځي مرسته استوي او همدا ډول د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې دی پوهیږي چې چین په اوکراین کې د روسانو د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم پوښتنې لري او هم اندېښنې لري. دا ټول تاسو د وایس اف امریکا په دې راپور کې اورئ.
اوکراینی چارواکو ویلي د دغه هیواد په شمال ختیځ ایزم ښار کې چې روسان ترې څو ورځې مخکې وتلي دي یو ډلیز قبر موندل شوی چې تر څلور سوه څلوېښتو زیات مړي پکې دي. رویټرز خبري ادارې ویلي چې د خارکیف لپاره د پولیسو لوی پلټون کې سرهیف بولینوف سکای نیوز ته ویلي زه ویلی شم چې دا په آزادو شویو سیمو کې یو له لویو قبرونو څخه دی چې څلور سوه څلوېښت مړي په یو ځای کې ښخ کړی شوي دي. هغه زیاتوي ځینې پکې په توغندیو لګېدلي او ځینې پکې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د اوکراین لخوا په ځوابي عملیاتو کې تیره اونۍ روسان په شا وتنبول شول. تر هغې مخکې خارکیف د روسانو تر کنټرول لاندې وه. اوکراینی چارواکو ویلي روسی سرتیرو تر شا زیاتې وسلې، مهمات او پوځي وسایل پریښي دي. تر اوسه پورې روسانو د اوکراین د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په دې وروستیو کې له دغه خار څخه لیدنه کړې ویلي روسان د دې هر څه مسؤل دي. هغه د ایزم حالات له بوچا سره یو ډول پرتله کړي. زلنسکی د زیارت یا پنځشنبې د وخته خپلې ویډیو وینا کې ویلي روسانو تر شا هر چیرې مړی پریخي او باید مسؤل وبدل شي. هغه ویلي دبا په ایزم کې د ډلیز قبر په اړه نور معلومات د جمعې پورې خبره کړي. اوکراین او لویدیځو متحدینو یې روسی ځواکونه په دې تورن کړي چې هلته یې جنگي جرمونه ترسره کړي، خو روس د ملکی خلکو د وژلو او جنگي جرمونو د ترسره کولو ادعاوي رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د شپږ سوه میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو یو بل پکیج اعلان کړی چې دا یو ویشتم ځل شو چې د امریکا د دفاع وزارت اوکراین ته وسلې او مهمات استوي. امریکا اوکراین ته په دغه هیواد د روس د یرغل راهیسې تر اوسه د 15.1 بلیون ډالرو په اندازه امنیتي مرستې استولې دي. بل پلو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ویل دی پوهیږي چې چین په اوکراین کې د ماسکاو د پوځي عملیاتو په اړه پوښتنې او اندېښنې لري. خاغلی پوتین دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په ازبکستان کې د شانګهای کانفرنس پر مهال به دواړه مشران له یو بل سره لیدنې او خبرې کوي. چین په اوکراین باندې د روس د اوه میاشتنی یرغل پر مهال ځان بې طرفه ساتلی، خو ولسمشر شي ویلي چې د پیکینګ د بهرني سیاست له مهمو برخو څخه دا ده چې هیوادونه باید د یو او بل پولو او حدودو ته درناوی وکړي. ولسمشر پوتین د سمرقند غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر شي ته وویل موږ د اوکراین په بحران کې د خپل چینایي ملګرو متوازن دریسته د قدر پر سترګه ګورو. موږ په دې اړه ستاسو په پوښتنو او اندېښنو پوهیږو او په نننۍ غونډه کې به موږ په دې ټولو باندې رڼا واچوو. پوتین او شی د شانګهای د غونډې په څنډه کې هم په خپلو کې خبرې کړې. د غرس پوتین د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم لیدلې چې هیواد به له شانګهای سره یو ځای کیږي. رئیسی ویلي ماسکاو او تهران یو لوی تړون بشپړوي د کوم لمخې بچي د دوی اړیکې ستراتیژیکي کچې ته راشي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دی ودل ک څنګه چې وړاندې مو په راپور کې هم وریدل د چین او روس ولسمشرانو په پاکستان کې د شانګهای د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي، خبري کړې دي. د ملاقات په یو داسې وخت کې شوې چې روس په اوکراین له حمله وروسته له غربي نړۍ سره په اړیکو کې یوازې شوې ده. چېرونکو وایي روس غواړي د پیکینګ سره اړیکې ځواکمنې کړي، خو چین څه غواړي؟ د وایس اف امریکا خبریال مارکس هرتن رپورٹ د ڈی وی همکار نوشیروان قلب در وړاندې کوي.
سمرقند د ازبکستان یو زوړ خار دی چې په خوا به بحیره روم د شاهراه ریشم د لارې د چین سره یو ځای کو. دا سیمه یو جغرافیایي او سیاسي حیثیت لري. نن په سمرقند کې د چین صدر شی جن پینګ او د روس صدر ولادیمیر پوتین د شنګای همکارۍ غونډې په وخت لیدلې دي. دا اوکراین په مسله دا وخت روس هیواد د امریکا او غربي نړۍ لخوا د سختو بندیزونو سره مخ دی. سکه هم دواړو مشرانو د ملاقات په وخت په کامی کرنسو کې د تجارت ژمنې کړې دي، خو د چین صدر د اوکراین په مسله غلی پاتې شوی دی. روس د بندیزونو په لړ کې د چین مرستو او مضبوطو اړیکو ته ګوري، خو څېړونکي دا اړیکې غیر متوازن بلي.
د روس او چین ترمنځ د تجارت کچه څومره ده؟ یوازې 130 ارب ډالره. حالانکه روس د چین نږدې ملګری دی، خو ګورئ د چین او امریکا ترمنځ تجارت څومره دی؟ 200 ارب ډالره. د دې باوجود چې دواړه د یو بل مخالف هم دي.
د ماسکو د چین د چارو پاړه سیړونکي ګڼي چین روس ته د یو سیاسي ملګري په سترګه ګوري، نه چې د یو اقتصادي ملګري په حیث.
په جغرافیایي او سیاسي اعتبار روس او چین د غربي نړۍ او د ایشیا پیسیفیک سیمې په اړه یو رنګ خیالات لري.
سیډونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو یو بل وجه امریکا او غربي نړۍ سره د دواړو اختلافات هم دي.
روس او چین ته یو شریک مخالف ملاو شوی دی. له روس سره د امریکای تعلقات مکمل خراب شوی دي او له چین سره هم خرابېږي، او دا حالات په قدرتي توګه چین او روس یو بل ته نږدې کوي.
د کرونا وبا وروسته دا اولنی ځل دی چې د چین صدر د بیجینګ نه بهر د بل کوم هیواد سفر کوي. سیډونکو وایي شی جن پینګ د منځنۍ ایشیا سفر په ستراتیژیکي توګه اهم بلي.
منځنۍ ایشیا یو ترانزیت تجارتي سیمه ده، یو خبره. دویمه ده چې چین اقتصادي ګټې لري او دا ښکاره خبره ده، خو زه به تاسو ته دا هم وایم چې چین په سیاست کې یو خپل فلسفه لري او په دې پوهه ده چې منځنۍ ایشیای چاري هم د اثر نه بچ نشي پاتې کېدلی.
دا وخت روس د غربي نړۍ سره په تعلقاتو کې یوازې شوی دی او چین د سیاست او تجارت د غیر متوازن اړیکو مشکل سره مخ دی. ماسکو په اوکراین د حمله وروسته د چین سره اړیکې د خپل ځان مضبوطولو لپاره کارول غواړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو لملتیا مو بیا هم مننه. دا وایس اف امریکا جوتا وسم راجو د دې خبرونه دوهم مهم راپور ته چی د خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو د طالبانو د بیا راتلو او د ترهګرو فعالیتونو پر خلاف نن یو ځل بیا احتجاج کړي او له حکومت غوښتنه کړې چې دوی په خپل سیمه کې امن غواړي. په همدې موضوع ورزو د ډی وی خبریال ته فیاض ظفر صاحب د محل موږ سره د ویډیو لینک لاري ملګری شوی دی. فیاض ظفر صاحب، کله مغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي؟
اډر من جو خوان شي
کور ودان. فیاض ظفر صاحب، دغه احتجاج چا کړی دی او څه غوښتنه لري؟
ذکرم څه چې کله یو سورس مخکې د خپل مترغه چې سوسلوال کسان د افغانستان نه د تیر په لار کې مخابرات لار چې لګیدل دي سواد د خچوی دی د غیلا بیا غوی دی سپی او د فوزي افسان چې د غو تختول داخله په خلکو ډیر زیات غم غوسه وه. بیسیکل تر روز د ادریس خان په ګډه ونیکم بم چودون شوه دا خلاف ځین به خلک راپاسېدو او نه پاسون چې په منګو بخار کې د مدني فعالانو بود چې په یک بډه ګڼه باندې خلک شریک شو بیرغنه پرسیده پرون با خواز خیلی که دا گورنمنت دیگری کالج چی کم دا فرست ایر و سیکنه دا اول کال دویم کال تلیمان و آغستی رو تو دا و در سخت احتجاج رو کن بین پا کبل چوکی چی دینو یو احتجاج شو او دی احتجاج دی غط خبر داو جو دیگه دا تحریک انصاف گوند دا عوامی نیشنل گوند دا مسلم لیگ گوند دا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن گوند دا پختونخوا ملی پارٹی گوند او داسې نور ګوندونو مشرانو یا سول سوسایټی سردارو ګوندو خلکو او په کې تقریرونه وکړل. غټه خبره دا وه چې په دې کې پلانانو ځان سره ماشومان راویسته وو واړه ځوانانو پکې بوډایانو پکې او پخل کې او جذبه کړې ده. د دې باوجود چې داسې یو پیغام خپور شو چې په دې پاسون کې دا بهمي چودنه خاطره ده خو داسې نه ښکاره چې دا خلک سبوي رکي وو. موږ کتل چې د کبل چوک چې یو ډېر غټ چوک دی د دې ټول سړک باندې د هغې په فوټ پاتونو باندې د هغې په کوټو باندې ډېر زیات خلک پراړو او دو غټې چې کومې غوښتنې کول نه اده وي او نه غوښتنې دا وه چې پولیس دې له دې ترهګرو کمې تحصیل مټه په غرې سیمه کې ناله بله سول کې دي د دې خلاف دې پولیس عملیات وکړي خو چې فوج ورسره نه وي مطلب پولیس دې وکړي. دویم غوښتنې شوې کوم دا کوله چې په دومره ورځو کې په مټ تحصیل کې چې وزیر اعلی هم د مټې تحصیل سره تعلق ساتي د دوی خلاف عملیات وهلی نه شو. او خبره دودا وکړه چې ونه کول کیو چې دا 2014 نه دی چې څوک په ایف ایم ریډیو باندې یا مدرسې جوړولو باندې سواترنو جوړ با وسر والی دا خبر واضح وکړه چې که حکومت د دې خلکو نیوکه نه کوي نو بیا به دا خلک خپل ټوپک سره جوړدی راځي وه. بیا د دې نه پس چې دی د سوات چې کوم قامي جرګه ده غټه جرګه ده د عبومي علاقو چې د اتوار په ورځ سبا ربل ورځ ماسپښین په درې بجې به په نشاد چوک بینګور کې نشاد چوک هغه چوک دی چې کوم جنسو جزونه په ډېر زیات مشهور دي پیژندل دي. نو هلته په غټه مظاهره کې او په دې مظاهره کې به سګټ اعلانونه کوي د ترهګرو په ضد باندې او د حکومت وزارت نه او موږ دا اورېدي چې کیدای شي د اعلانو کې چې سوات خلکو ته ووایي چې راوځي سړک یا ترنو کې تر هغه وخته پورې څو برچې د طالب وسلوالو خلاف عملیات نه شروع شي. نو په دې وخت چې موږ ګورو د سوات خلک کوڅه په کوڅه کلي په کلي د دې طالب جنګیرو خلاف چې نه په ضد باندې راوځي او احتجاجونه کوي.
فیاض ظفر صاحب یوه بل پښتنه لرمه واغه دا چې دا لومړی ځل نه دی چې د سوات خلک په سوات کې د وسلوالو کسانو لراخره کېدو را وروسته احتجاج کوي او غک پورته کوي له حکومت نه غوښتنې کوي. تر اوسه پورې حکومت ولی غلی دی د دوی په غوښتنو باندې او کچیرته د دوی غوښتنې اورېدلې دي د حکومت جواب څه وو؟ غبرګونې تر اوسه پورې څه دی سخکره شوي په دې اړه که څنګه؟
پدې خپل باندې د پولیس د کمپجې ډي جی ملکن میجن دا غوسره موږ ته کو او غوزم ټلیفون نه چوتای که هغه تم په واتس اپ باندې میسج کو نه راټای بیا د پولیس چې کوم ځلی مشر دی ڈی پی او زه نه وسم مراد دا ابو دم ټلیفون کو نو هغه ټلیفون نه چوتای کب مس تو جو نه کې بلکې زیات خبر اعلانو نمبر یې او بلاک کړی بیا چې ته کوم د قومي سمندې د شوای سمندې غړي هغه د سواد په نوم تخت دی پای بیا دا ریډ چیرمن فضل حکیم سید چې کوم دا تاریخ صاحب د نمبر کنډیجن سر دل دی نو په سوشل میډیا چې خبر نمبر بلیک جیسے ریسپانس یا جاب نہ ملے ہوئی ضلع انتظامیہ طرف نہ ضلع پولیس کا مقصد نہ اس قسم داغو تک نہ سوال جواب نہ ملے گی
ڈیر زیات مننا ڈیر زیات مننا کور مودان فیض ظفر صاحب روغ سے درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په سواد کې مو نن یو ځل بیا د خلکو د احتجاجي لاریون په اړه د فیاض ظفر معلومات واوریدل او اوس ورزو یو بل راپور ته چې د پیښور په هنتون زده کوونکو په خبر پښتونخوا کې د نامنې پیښو باندې هم خپګان څرګند کړي ویلې دي چې باید د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته شي ترڅو د ترهګرۍ مخه ونیول شي. دوی وایي په تیرو وختونو کې هم په ملاکان قبایلي سیمه او په نورو ځایونو کې ترهګرو د زده کړو په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي او دا ځل هم ویرشته چې د جنو یا د جنکیو خوانځي په نخه کړي. په دې اړه نور حال په خبره د فرید چینواری په راپور کې
د پیښور پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د روانې بدمنې پیښو دوی هم اندېښمن کړي او یره خوره شوې چې په ترهګرۍ پیښو او هدفي وژنو کې زیاتوالی رانشي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې په سوات، کوهاټ، خیبر او نورو سیمو کې د پرله پسې ترهګرۍ پیښو د ټولنې نور وګړو تر څنګ زده کوونکي هم فکرمند کړي او تشویش کې اچولي دي.
بالکل مخکې به چې کوم دی میډیا دور نه و، هر څه به چې کوم دی پټ په پټه سپانسر کېدل. اوس چې کوم دی میډیا راغلی دا ځوان کل چې کوم دی هغه ویښ شوی دی او پوه دی چې دا څوک کوي او څه لپاره کوي، هغه پوه دی دوی ټول. نو دا ولی دا زمون کلچر چې کوم دی هغه خل هغه ختم کو په ځوان کول کې دا غرنګ چې کوم دی ایجوکیشن نه رامنې کوي. نو زما دا زل خیال دا دی چې ځوان کول نور په دې ټوک ټقالو ډرامو کې ناراضي، ځوان کول ویښښګې دی، رابیدار شوی دی.
خیبر پښتونخوا کې تی رسو رزونه په سوات، خیبر، کوهاټ، کورما او نورو سیمو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او په دغه سیمو کې د زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبانو پاکستان ډلې په غاړه اخشته ده. د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی د ځوان کوند لپاره په روان وخت کې مشکل جوړولی شي او دا د ښځو او جینکو د زده کړو لپاره یو لوی خطر دی.
کدا سی بدامنی روانی نو مونږه به څنګه ګرو کو، مونږه به د خپل ملک څنګه ترقی طرف ته روانو. دا سی تیرا کی چې کومه دی ایک خلک چې دی کډه راخستې دی ای روان شې دی اپریشنز پر روان دی. نو دا ټول هر څه چې راځي شي دا یو بدامنی طرف ته ځي او مونږه دا نه غواړو چې یو بدامنی مطلب بیا راشي، بیا یو مطلب ټیرریزم او دا هر څه چې دوباره انیشیټ شي. ځکه دا خلک من ډیر نیگیټیو دغه ته بوزو ډیر مطلب یره پیدا کی د خلکو مایند کې، خاص کر د سټوډنټ مایند کې او د سټوډنټس کې فیمیل مائنڈ سے کہ تا الریڈی ہرڈلز وی اگے دو نہ کو مشکل بنے کور نہ راوت وی
د رواني میاشتې 2 ستمبر نه وسلوالو په خیبر پښتونخوا او په خوانی قبایلی سیمه کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه زیات کړي او امنیتي ځواک او پولیس چارواکو ترڅنګ د امن لخر غړي او نور خلک پنه خکړي دي. زده کوونکي وایي که په وخت د وسلوالو او ترهګرۍ پیښو مخنیوي ونه شي نو د سره د دوی ژوند او زده کړو عمل هم اغیزمن کېدای شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
اردوونکو د وایس اف امریکا دی وده د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره یا امنستي انټرنیشنل وای روانونی د افغانستان په پنشیر کې د طالبانو لخوا د خلکو د غیر عدالتي وژنو ویډیوګانې او عکسونه بوګنونکو دی وای دا د نړیوال بشري قانون ښکارا او پرله پسې سرغړونه ده طالبانو څو ورځې مخکې ویلي پنشیر کې یت سلوخ کسان وژل دي مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی هم په پنشیر کې طالبانو او د احمد ولی مسعود د ډلې ترمنس په جګړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میخیل سخاوري
د تیر کال د اگست 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی یوازینی ولایت پنشیر دی چې پکې طالبان لا هم د ملي مقاومت په نوم ډلې له مخالفت سره مخ دي او ترمنځ یې پرله پسې جګړې روانې دي په وروستیو ورځو کې دواړو خواوو په جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کړې دي خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي هغه ویډیو او عکسونو ته اشاره کړې چې پکې وسلوال طالبان په ښکارا څو تنه په ډزو ولي او وژنې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي طالبانو په پنچیر کې خپل مخالفین بیل عدالتي چارو وجه لیدي او وایي دا د نړیوال انساني قانون د ښکارا او پرله پسې سرغړونې پریشانوونکې یادونه ده امنستي انټرنیشنل لیکلي دي د بندیانو وژل جنگي جرم دی او د نړیوال قانون په بنیاد منه دي طالبان باید ضرور د بندیانو دا ډول بی عدالت وژنې ودروي د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه شولې دی امنستي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې په پنشیر کې د دغو تازه وژنو په اړه د بشپړه پلټنه وسی او هغه کسان چې په دې کې لاس لري باید د آزاد عدالت په وسیله د قانون منګولو ته وسپارل شي طالبانو په رسمي توګه دا خبره نه درت کړې چې ګواکې دغه کسان یې په غیر عدالتي توګه وژل دي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر ورځ آزادۍ ریډیو ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو د ریکارډېدو نیټه معلومه نه ده خو امنستي انټرنیشنل وایي دوی په دې اړه لومړنۍ پلټنې کړې دي او دا قاعده ولای سي چې دغه ویډیوګانې نه وي دي چې په کې طالبان په پنشیر کې خلک چې د ملي مقاومت جبهې یا محاذ کسان ښکاري بیا عدالت ښکارا وژني د امنستي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نورو نړیوالو ادارو هم دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کړې ده د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دوی ورځ وړاندې دا وکړې و چې د پنشیر ولایت په رخه دره او افشار ولسوالیو کې د خپل مخالفینو په ضد د پلټنې عملیات کړې دي مجاهد ویلی و چې په دغو عملیاتو کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د درو قمندانانو په ګډون 40 کسان وژلي او د یو قمندان په ګډون 101 تنه وژلي دي او وسلې ځنې ترلاسه کړې دي مجاهد تور پورې کړی چې دغو کسانو غوښتل د خلکو امنیت خراب کړي د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی په پنشیر کې پر جګړه اندیشنه څرګنده کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي جګړه د حل لار نه ده او باید د دواړو خواوې خبرو ته سره کښېني ښاغلی کرزی لیکلي تیرو ترخو تجربو ښوولې چې جګړه او وینه تویدل د ستونزو د حل کولو لار نه ده بلکې د لا زیاتې تباهۍ او بربادۍ سبب کیږي جګړه باید بند شي خبرې اترې او تفاهم د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده حامد کرزی د طالبانو له حکومت غوښتي چې باید د ملي مقاومت جبهې له مشرانو سره د خبرو لپاره موقع برابر کړي بارکوال میخیل وی او ای دیوا واشنگټن
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د القاعده او داعش د مشرانو په وجلو سره دوی د غډالو ته لوی زیان رسولې او دای ثابت کړی چې امریکا په کامیابی سره د ترهګرو پر ضد د هوایی بریدونو د ترسره کولو توان لري تفصیل پر د وی او ای په ریپورت کې زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي
پا په امریکا کې د ترګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر کریستین ابیزید ویلی سکال د امریکا په هوایی بریدونو کې د القاعده او داعش د مشرانو په وجلو سره دغه ترهګرۍ ډلې ډېرې کمزورې کړې شوې دي. مرمن کریستین زیاته کړه په شام کې د فروری په میاشت کې د داعش د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی چې په حاجی عبدالله مشهور و د امریکا لخوا د وجل کېدلو وروسته دغه ترهګره ډله یو ځل بیا په دې مجبوره شوې ده چې په خپل یووالي زیاته توجه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د داعش د مشر وجنه د دغه ډلې په ضد یو درون گزار و. د امنیت په اړه د یو کانفرنس په وخت د وایس آف امریکا د یو پوښتنې په ځواب کې میرمن کریستین زیاته کړه هر څه که د داعش مشر حاجی عبدالله د هغه مشرانو د قطار په وروستي کسانو کې وو چا چې په امریکا د بریدونو کولو په ځای په شام کې د داعش وسلوالو رایوځای کولو هڅه کوله، خو بیا هم د هغه په وجلو سره داعش ډله کې د پویا مشرانو کمی رامنځته شوی دی. د داعش د مشر ترڅنګ د جولای د میاشتې په اخره کې په کابل کې د القاعده د اوږدې مودې راهیسې مشر ایمن الزواهری په وجنه دغه ترهګره ډله هم ډېره کمزورې کړې شوې ده. میرمن کریستین وایي د ایمن الزواهری په وجنه نه صرف القاعده کمزورې شوې بلکې د دغې ډلې په مینځ کې د یوې مودې راهیسې کلک تړون هم کمزوری شوی دی، کوم چې د امریکا د ملي سلامتیا دپاره یوه ګټوره خبره ده. رپورټونه وایي د القاعده نوی ممکنه مشر سیف العادل چې ګمان کیږي په ایران کې پټ دی او ورسره د دغې ډلې نور څو مهم مشران هم دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به هغوی د خپل هیواد نه وتلو ته پرېږدي. د دغې ډلې نور مهم مشران په افریقا کې میشت دي او استخباراتي چارواکي وایي هغوی د فراخه اندېښنو په ځای په نړۍ کې د خپلو ملګرو د مستقبل په اړه زیات فکرمند دي.
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا و سم راځو د پاکستان په اړه یو بل راپور ته چې د پاکستان د ستري محکمې دوو قاضیانو د ستري محکمې مشر قاضي ته په یو لیک کې د هغه په ورستۍ وینا باندې خپګان څرګند کړی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملکي لوخ نه مخکي د انتخاباتو په تر سره کولو باندې ټینګار کړی دی. په همدې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د دیوی له خبريال پیر ولا شاسه سره خبرې کو. پیر صاحب کا دماغه غوري خبرونه ته خرغ لاس سړی مشي
جی مننه مجاهد صاحب تاسو
کور ودان. پیر صاحب په دغه لیک کې دوی له مشر قازینه ډیره سخت ګیلی کړی دی، دا اندېخنی دا ګیلی څه وی کار دونکو تلک زره په دې اړه معلومات ورکړي.
مجاهد صاحب دا دوه ججان دی، جسټس قاضي فایز جی سا او یو بل قاضي دی چې د دې دواړو دوخت لیکل دی. پرستو کې مشر قاضي عمر عطا بندیال یو تقریر کړو، په تقریر کې عمر عطا بندیال دا خبره کړو چې ګنی عدلیه داسې فیصله ورکوي چې داغه د وځي اکثر داغه نه زور موزي، یعنی داغه نه حکومت ته لون نه زور باسي او کو بار کونسل والے یا وکیلانو تنظیمونو مشران دي هغه هم ته زور باسي. خو دې باوجود هغه ویلو چې عدلیه به د دارو دفاع چې دا به جاری ساتي او د دې چې کوم آئینی کردار دی داغه به دفاع کوي. او دا خبره داسې وه چې جوډیشل کونسل آف پاکستان ورته ویلي کېږي چې کم د ججانو د ټاکنې د ټول لوی ادارو د سپریم کورټ لپاره هغه ججان اخلي د هغه ادارې لپاره هغه ادارې ته چې کله نمونه وړاندې شو پر وروستو کې د پنځو قاضیانو هغه چیف جسټس وړاندې کړو هغه رد شوی او هغه چې رد شو د هغه حکومتي چې کوم نمائندګانو په هغه اداره کې او باغې کې چې کوم د وکیلانو تنظیمونو کوم نمائندګانو او پخپلا د سپریم کورټ چې کوم دوه ججانو چې باغې اداره کې ممبران دي یعنی جوډیشل کونسل آف پاکستان کې هغه رد کړو. نو په دغه باندې هغه بد ویلو په تقریر کې د دوی په خط کې په دې باندې افسوس څرګند کړی دی چې د چیف جسټس دا یو آئینی ادارې خبرې بهر نه کول پکار یو اعتراض ادا کړی دی بل اعتراض ادا کړی دی چې سپریم کورٹ چیف جسٹس چې کم دی نو یوازې سپریم کورٹ ته تمشي ویل کې دی سپریم کورٹ ټول ججانو باندې ګرد دی ټول ججانو یو شانتی رائے ده او یو شانتی داغی دا رائے وزن دی ځکه چیف جسٹس ځان د دې نه جلا یا اوچت نه ګڼي دا یو خط جاری شوی دی د سپریم کورٹ حوالے سره چې عموماً هغه یو ډیرا ډسپلن او دغه اداره ده د پاکستان د ټول لوی عدالت دی خو د دې باوجود د دې خط نه پډاګه شوی ده چې د سپریم کورٹ په دغه ججانو کې اختلافات دي او دې کې ګډلې دي جی
د تاسو دغه ورستۍ خبرې په اړه باندې د ما پوښتنه هم ده چې لدینه څه څرګندېږي چې د پاکستان دغه اعلی عدلي سیستم له داخله څومره ویشل شوی دی او په دې کې ملکی سیاست څومره رول لري
دغه وجه ده چې دا کوم یو سپریم کورټ جج صاحب دی جسټس قاضي فایزي صاحب دا هغه جج دی چې د استخباراتي ادارو په ضد فیصلې ورکړې دي دا فوج چې کوم د ملکی دستور په ضد کردار دی دا غي خلاف فیصله ورکړې دي د دوه خلاف مخکې کیسونه هم جوړ شو او د وکیلانو تنظیمونو چې کوم مشران دي به د الزام لګو چې جسټس قاضي فایزي صاحب باندې کیسونه ځکه جوړېږي چې د فوج غیر ايدي کردار په متکوي دا د چې کوم هم د دې د مخکې چیف جسټس او هم چې کوم چیف جسټس دی دا غنه بیا د جسټس قاضي فایزي صاحب دا ګیلوي چې هغه د اهم بچلو برخنه جوړېږي او چې کوم دا فایزي صاحب شان د سوچ لرون کې ججان دي نورم نو هغه دا یو ګیله د هغه له خوا مخه ترازي چې ګدي هغه ته پاملرنه نه کیږي او هغه له هغه شان اهمیت نور کولی کیږي چې دا هغه دا وخت په وخت مونږ ته پډاګه کیږي دا پته لګي چې په سپریم کورټ کې د ججانو تربنځه په ځینې معاملو باندې اختلافات شته دي جی
او پیر صاحب را بشو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه غوښتنه ده چې هڅه کوي او غواړي چې انتخابات د لوخت نه مخکې ترسره شي په داسې حال کې چې پاکستان لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او تازه سیلابونو لخوا سخت ځپل شوی دی د دې څېړونکو په کوم نظر ګوري او حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبرګون څرګند کړي کوم جواب ویلی
حکومت کوم دا جواب وای او سړون کې دا خبره کوي عمران خان تیر شپه بیا ویلو چې حکومت زر انتخابات اعلان نکړل نو هغه صبر تمام شوه دي او هغه سو یو لوی د احتجاج اعلان کول شي حکومت خو اعلان نه دا وای تور لګي په عمران خان باندې چې د اقتدار لپاره هغه په دې ملک کې اړې کړې پیدا کول غواړي او د ملکی حالات هیڅ پروا نه لري او سړون کې دا نظر لدی چې عمران خان به صبري ډیر زیات نه خای او پکار دا چې داسې حالات په عمل کې چې درګین کړل خلک به پورا دي او په یو صوبه کې خو بیا د الیکشن کېدو یعنی په سل صوبه کې سوال نه پیدا کیږي چې د چوبو ولاړ دي نو د دې باوجود د الیکشن خبره کول د انتخاباتو خبره کول نو کې په عمران خان باندې کې چې په دې حالاتو کې هغه دا خبره نه دي کول پکار خو د عمران خان دریز داده او دا حکومت د شهباز شریف نور په اقتدار کې پاتې شو نو پاکستان او چیدن سبا کم معاشی و دھاری دا نورم زیادتی دیشی او دا حکومت دا سنا دا ملک چکم کنٹرول دی دا حالاتو دا وطیشی و پا دا ملک بیا انتشار پیدا کی دیشی زک ازر ترزر دا انتخاباتو
پیشی دیر زیادتا مننا پیرولا شاہ سیب خور مودان
میرا بانی جی
ترنو قدرمن اردوونکو د موسمي بدلون نړیوال پوهان په یوه تازه څېړنه کې وایي چې روان کال د تودوخي درجه د زیاتوالي له امله په پاکستان کې لوی سیلابونه راغلي دي په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې راپور کې
ورلد ویدر اټریبیوشن نومې ګروپ په خپل ساينسي ریپورت کې ویلي موږ ولیدل چې په سن او بلوچستان کې زیات نه زیات د 15 ورځو بارانونو کې اوس نږدې 15% زیات شدت راغلی دغه ریپورت وایي که موسم یو 1.2 سانتي ګریډ پورې ګرم شوی نه وو نو د باران شدت به هم کم وو اخوا پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامي ادارې NDMA لخوا جاری کړې شوې تازه شمیرو کې ویلي شوی چې په پښه کال کې ریکارډ شلک بارانونو او په غرونو د واوري ویلي کېدو لکه کله د راغلي سیلابونو لقبل تر اوسه پورې د 1500 څخه زیات کسان مړ شوی او په 2.5 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ او د 1.5 لک څخه زیات خلک بے کوره شوی او د دې ترڅنګ کورونو فصلونو بنیادی ځاندرې او سارو ته نږدې د 1.5 ارب ډالرو نقصان رسیدلې. د چاپیریال ماهر عادل ظریف د دې رپورټ په اړه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د ماحول په خچنوالي کې کومه برخه لري خو د ماحولیاتي بدلون څخه زیات اغیزمن دی. دی وای که څه هم پاکستان د نړیوالې رورولې څخه د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي د اقداماتو لپاره د مرستو ملاتړ غوښتلې خو زیاتوي باید چې پاکستان په خپل ټولنیز او اقتصادي اډانه کې هم ځله پورې بدلونونه راولي. دا ورلد ویدر اٹریبیوشن دا رپورٹ چینیز دیش پگویش ماہرین لیکلی وای پسیما کی تیز او شلک بارانونو په ورخ کې د 50 څخه 15 فیصدی زیاته اضافه راغلی او ځنی موسمیاتی ماډلونه خای چې دا اضافه په بشپړ ډول د انسانانو د لاسه د موسمیاتی بدلون علت کې دی. شي د یورپی یونین د ګلوبل ایمیشن ډیټا بیس د شمیرو تر مخه چین د ماحول په خچنوالي کې 2.5 فیصدی او امریکا 2.6 فیصدی برخه لري. د موسمیاتو د نړیوالو ماهرینو لخوا د خبرداري په داسې حل کې مخې ته راغلی چې د نومبر په میاشت کې د کوپ 27 هیوادونو سرمشري غونډې لپاره تیاریاں پیل شوي او د موسمیاتي بدلون د خطر سره مخ هیوادونه غوښتنه کوي چې مالدار او په تاریخي آلودګۍ کې برخه لرونکي هیوادونه د نقصاناتو تلافي وکړي. پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو مرستو راتګ هم روان دی. بل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د 1.5 لک ډالرو امداد اعلان کړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوټرس د سیلاب سره مخ پاکستان د مرستو لپاره په نړۍ غږ کړي چې د وخت ضایع کولو بغیر د پاکستان سره مرستې وکړي. ښکارې دی چې امریکا هم د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره نږدې د 500 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د بلوچستان په توبا څخه سیمه کې د مڼو یا سیبانو باغ لرونکي وای چې وروستیو سیلابونو کې د مڼو باغونه ویجاړ شوي دي او دا مهال ژر تر ژره له حکومت څخه د مرستو تمه لري. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ریوي خبريال نعمت الله سره دی راستولې.
د افغانستان سره پر پوله پرته لري سیمه توبا څخه د زلکی لاودلا حدود دي. دلته سیبانی نیمړې په لوی کچه کیږي. د خوان او د رنگ په اعتبار ډیر خوږی او شایسته او غټ غټ وي. خود سیم زمینداران وایس د پشکال یعنی د وسی توپانی برانونو لعمله سیلابی اوبو بندونه ویوړل د دوی باغونه ټیبیولونه هر څه د مزیک سره برابر کو.
زموږ دغه باغونه وړي دي ستې وینې سره اخلاص دغه برمې په راګړه خړې ده. یو شی چې مې درلود دې شی دغه مې هیڅ نیس هغه شو هغه لار سره وخت په منځوي سره اخلاص اوس حکومت ته مهرباني زموږ سره وکي. یوین ځای زموږ سره وکي انداز نه را سره کې سره مرته دې شی راک چې موږ به تغاړ ودا تور بس سر خلاص او غبر ما ولا لز دا باغونه پرمزه وج چې دای و چوندانه.
پی ډی ایم بلوچستان ویان وایس د سیلابونو العمل د نور زیانونو سره سره شاوخوا پر 2 لک اکر مزکه بن ولال پښتون هم د بین تللی دی. سیدغه سیلاب زپولی زمینداران د پار د مرستو رسولو کار روان دی او لری پروتو سیمو کې بند لارې خلاصول او د پار ماشينري په کار بوخت ده. خو د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي سازمان د حکومت دغه اعداد شمار منولو ته تیار نه دی. دوی وایس کمپوستونه د بین تللی دی هغه پر لکونه کرم زکه باندې ولار پسنونه دی. سیو زمینداران ته په اربون روپی ځانونه اوشتي دي. د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي سازمان تیر ورځ په بلوچستان کې احتجاجونه هم وکړل. صدغه سازمان ویان کاظم خان اسفزی وویل چې یو خو سیلابونو ځامن کړی دی پاته پسلونه منډوي ته درسوولو د پار لوی لاري ور باندې بند دي.
کپ بولان دی کدا نصر دی کپټ منډو دی دا بند دي د شل روز سازمان پسلا زری اجناس خراب سو موږ د ګورمنټ سره استعداد چې دا لاري دی جرج درجره د ایمرجنسی پر بنیادو باندې داخلاس کی او دویم چې مرکزی ګورمنټ سیل ټیکس ماپ کړی دی په زری اجناس پر فروټ باندې ایران او د افغانستان او د انډیا سره موږ د دې سخت غندنه کوو.
د توبا سګزی سیمه یو مخکښ زمیندار شمسدین د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړل چې سیلابونو له امله زیانمن شوي زمینداران ته د خپل کښت او کروندې بحالولو لپاره قرضې ورکړل سي.
نه په دې کې د پیډیمیا د طرف زمر سره تعاون سوی نه د انتظامیا د طرف سره تعاون سوی دی او زمر د هلاکې کم باغونه ذمہ داری چې وجه د دې خلکو د ذمہ داری او باغونه دغه د اوبو ویول دا خلک اوس داسې مجبوری ته ولاړ دي چې د ماشام پر نه پکه باندې اریان دي نو موږ د حکومت بلوچستانه صدا غوښتنه کړې ده چې د دې خلکو سره دې همدردي وسي او د دې خلکو سره د انصاف وسي او دې خلکو ته مرسته او امداد ملاو شي او دې خلکو ته قرض ورکول شي هغه بغیر سود قرض
د بلوچستان په نورو سیمو لکه کلاسی پلان نسی مسلم باغ پشین کلاودلا ګلستان توبا کاکړی کې هم په شکل توپانی برانونو زمینداران ته سخت مالی ځانونه اړولې دي چې خوشنه باغونه د بین ولاړو او پات درختو کې سیبان پر مزکر الویدو له وجې د خوراک قابلیت پات نسو نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
درنو قدر من اردن کو او وسم رازو د دې خبرونه ورستی راپور ته چې د خیبر پختونخوا د وړو په بایو کې زیاتوالی راغلی دی او چارواکي د وړو کاروباریان وایي دلیل یې دا دی چې په تیرو سیلابونو کې غټ سړکونه ویجاړ شوي دي په ځانګړې توګه په پنجاب ولایت کې ولدي سره د وړو د لیګ د بهیر زیانمن شوی دی او نورخونه ورسره برختلې په دې اړه نور حال د سیمې څخه د ډیبي خبریال ملک وقاص رسولی
د هیواد د کراچۍ ښار او بلوچستان صوبې سره سم په خیبر پختونخوا کې هم د اوړو کمیره مهته شوې دي په پرانستي بازار کې د اوړو او غنمو کاروباریانو وایي په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیرې یوې اونۍ راسې د اوړو د شلو کیلو بورې کې د روزانه په حساب 50 روپۍ زیاتوالی راځي چې نرخ یې 2050 روپو ته رسیدلې دی ځکه چې د غنمو رسد کم شوی دی ویل کېږي په شخصي توګه کم غنم سرمکړې شوی دی نو هغه هم ډېر کم بازار ته راوړل کېږي
تپوس تقریبا دا درې و درې مورد چې غنم سره مارکیټ کې روزي نه ولې چې غنم ډېر ګران شو نو د دې د وجې چې کم دي خلک د سره روباسي نه او که روباسي نو لکه مطلب دې هم باندې غنم روزي یا درې معنا
دوڑو دمل یو مالک وای په پختونخوا کې د سیلابونو له امله په ګودامونو کې پراته غنمان زیاتره زیانمن شوي دي چې اوس په صوبه کې د غنمو کمی راغلی دی دی وای د امروزه په حساب سره 2000 میټریک ټن اوړو ضرورت دی او دا مهال صوبې ته 3800 ټنه غنم ملاویږي چې هغه ډیر کم دی
20 کې جی چکم ریټ ته هغه 2050 روپے دا اوڑو ریٹ تے او 2150 روپے دا فائن ریٹ تے خو دی ریٹونو کی روز تر روزا زیادوالی راضی دا غی وجہ مین وجہ دا چې په ملک کې د غنمو باندې د پابندی دا د پنجاب پنجاب چونکه 80% د ویټ پروډکشن ایریا دا او الټرنټ دی وخت کې په غنمو پوړو باندې مکمل بیندې
خدا چې د پنجاب نه د غنمو په نه راتلوبه صبح کې نور غنم د کم زینه پوره کیږي نو د خوراک د تنظیم د محکمې چارواکي وای چې دوی سره د 100 ورځو فراق موجود دی او که کم شو نو دوی به د پنجاب نه نور غنم راغواړي
او غنم کوم سره تقریبا د فلټ پوجا باندې د شي لکښت سلو شو او تقریبا 37 ټن زمنګ په لار باندې یو چونکی د سیلاب راغله نو دوی سره ټول سره ډیسټرب شو نو ستا شان ته په مردان کې مې ویل دي مستاک دي نو شیرا کې پدم شو او زاخلو کې نو دا ټیکرار روړی الډی دا اوس تقریبا سموټلی بوس دا سٹارټ شین ان شاء الله دا غنمو دا مسله هم پلی شي او دا وړو هم دي سره حل
د پاکستان میډیاي راپورونه وايي چې 13 ورځ د پنجاب لخوا پښتونخوا ته په غنمو لیګرو د بندیز اعلان کړی شوی دی او علت یې دا هاي چې د سیلابونو له وجې په خوراکي توکو کې کمی راماخته شوی دی او د غذاییت کارپوهان وايي که په حکومتي کچ دا ستونزه حل نشوه نو د پښتونخوا صوبې به په لکونو ولس د خوراک کمی سره مخ شي ملک وقاص وایس آف امریکا ایون نیوز پېښور
درنو قدر من اردن کو ل پاملرنی مو یوانړی مننه ل ملتیا مو مننه د خبرونه پراتن کو سوشي بو کې پایتر سیګی د خبرونه پروډوسر بو زموږ ګران همکار عبد حسین او په تخنیک کې انجنیران و جان او جاناتن زه د دې خبرونه کوربا مجاهد جواد هم تاسو نه اجازه غواړم تر بل خبرونه پورې مې بلوی لاس پارم روغ جوړاو خوشاله اوسئ
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی.